ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د تیرې اونۍ په پای کې د طالبانو حکومت له یو شمېر افغان، آسیایي او اروپایي شرکتونو سره د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د یو شمېر کانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک کړل. په دغو قراردادونو کې چې د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور د بیلابیلو شرکتونو له مسؤلانو سره لاسلیک کړل، د سرو زرو، مسو، سربو، جستو او وسپنی د کانونو استخراج او پروسس شامل دی. په هغو شرکتونو کې چې د کانونو د استخراج او پروسس قراردادونه ورسره لاسلیک شوي، افغان، ایرانی، ترکی، چینایی او بریتانیایی شرکتونه شامل دي. د طالبانو چارواکي وایي چې د دغو پروژو د تطبیق په صورت کې به لسګونو زرو کسانو ته د کار فرصتونه برابر شي، خو هغوی نه دي ویلي چې اړوند شرکتونه به دقیقا کله پر دغو کانونو کار پیل کړي. د طالبانو حکومت د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو ډیره اتکا د افغانستان په کانونو کړی او داسې ښکاري چې دوی د کانونو استخراج ته تر بل هر څه لومړیتوب ورکړی دی. تیر جمهوري دولت په 10 کلونو کې ټول ټال د 108 کانونو قراردادونه لاسلیک کړي، خو د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو 2 کلونو کې 200 لوی او واړه کانونه په قرارداد ورکړي دي. پروانه خبرونه کې د طالبانو د تازه قراردادونو د ګټورتیا، د قراردادونو په ورکړه کې د شفافیت او د افغانستان پر اقتصادي د اغیز پړه لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د کانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی، د کانونو او پټرولیم وزارت د پالیسی او پلان په خوانی موین ولی اولاد زادران، او د اقتصادي چارو نظر خاوند سیام الدین پسرلی. لومړی شاغل زادران، په یو وار د 6.5 میلیارد یا بلکې تر 6.5 میلیارد د زیاتو پیسو په ارزښت له بیلابیلو شرکتونو سره قرارداد د کانونو د استخراج او پروسس په برخه کې دا د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې د دوی حکومت هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی یو بری بولي یو کنه؟
تمام صاحب سلامونه، ټول اوریدونکو ته هم زه خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خب دا به ډېره سخته وي چې موږ دته یو بری وایو، ځکه دا قراردادونه یو لوی حقوقي خلا هم رامنځته کړي او هم په یو لوی حقوقي خلا کې قراردادونه عقد شوي. ما خپلو تیرو بحثونو کې هم دا یادونه کړې وه چې کچیرې موږ غواړو چې په منظمه توګه او په حقوقي توګه قراردادونه عقد کړو، دا د کانونو او پټرولیم سکتور د قوانینو په هکله باید یو وضاحت رامنځته شي. کوم تیر قوانین چې موږ د کانونو د کان کیندنې او قانون درلود او مقررات نه درلودل، کچیرې دا قراردادونه د هغوی له مخې عقد شوي، دا هم باید واضح شي. خو زه فکر نه کوم چې د هغوی له مخې عقد شوي، ځکه په هغه کې په دې توګه په کومه توګه چې دا قراردادونه ورکړل شوي دي او دا طلبي شوي، په تیر قوانینو کې دغسې یو میتود وجود نه لري. نو کچیرې هغه حقوقي مبنا او اساس نه وي، نو دا په کوم حقوقي مبنا او اساس باندې دا ورکړل شوي؟ موږ اوس دا قراردادونه چې وینو، اگر چې ډېر متاسفانه ډېر وضاحت په دې قراردادونو کې وجود نه لري چې دا قراردادونه څنګه ورکړل شوي. فقط هغه عمومي معلومات یا هغه عمومي مکلفیتونه یاد شوي، اما چون خپل د قرارداد جزئیات او د مذاکراتو جریان او د هغه منیټس یا ریکارډ نشر شوی نه دی، هغه څه چې مخکې به کېدل، نو سخته ده چې په دې باندې سړی نظر ورکړي چې دا قراردادونه څومره د افغانستان او د افغانستان د ملت په ګټه ده. اما بیا هم وایم چې دلته یو حقوقي خلا وجود لري. همدې خارجي شرکتونو سره که سبا ته موږ مشکل سره مخامخ کیږو یا د مکلفیتونو د اجرا په برخه کې مشکل سره مخامخ کیږو، نو دا به ډېره سخته وي چې بیا موږ د خپل حقوقو څخه دفاع وکړو. او دا بیا نه تنها د حقوقو څخه دفاع نه کول چې دا خپل یو مشکل دی، اقتصادي او تخنیکی مشکلات دغه پروسه هم لري. لوی اقتصادي مشکل به دا وي چې لنډ مهاله کې به دا د اوسنی ادارې لپاره عیدات ولري، خو په محاله کې دا د افغانستان د ملت په زیان کې دی. که چیرې هغه اړخونه چې د یو لوی کان د استخراج په برخه کې باید په نظر کې ونیول شي
نظر کې نیو. بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. ځدران صاحب، مچی صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو برای بولی دی طالبانو لپاره او کدی ښاغلی ځدران په شان تاسو فکر کوئ چې په حقوقي خلا کې د قراردادونه شوي او که چېرته دغه باور ستاسو هم وي، نو ولې بهرنیو شرکتونو دا زړه کړی دی چې په داسې یوه حکومت سره قرارداد وکړي چې هغه نړیوال مشروعیت نه لري؟
سلامونه تاسو ته، استاد محترم او اوریدونکو ته. ځدران صاحب ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. بدون شک چې د یو قرارداد د مخ کې هغه حقوقي پروسی او تخنیکی پروسی او اقتصادي پروسی دا ډیر زیات مهم پروسی چې په دې کې د قرارداد اقتصادیت، مفیدیت او اقتصادي ګټو تامین او د منافعو بحث کې مطرح کیږي. او تر ټولو مهمه مسله د مکلفیتونو وي چې په کوم مکلفیتونو په اساس باندې یو قرارداد ورکړل شي. بار بار سره دا خبره شوې ده چې په اوسني شرایطو کې دغه قراردادونه چې امضا شوي دي، د دې لپاره هغه ابهام چې رامنځته شوی دی په دې سکتور کې، متاسفانه د دې سکتور نه د هغه ناوړې ګټې زمینه برابره کړې ده. موږ مثالونه عمدتا لرو چې په نړۍ کې د استخراجي صنعتي سکتور لپاره هغه تجارب او هغه پروسی چې د یو کامیاب قرارداد لپاره باید په پام کې ونیول شي، هغه ډیر مهم دي چې باید پکې منظم کار وشي او هغه ارزیابي باید په دقیقه توګه باندې وشي چې موږ خپل منابعو نه څه ډول استفاده کوو. بل بحث دا چې موږ له دې منابعو نه د یو اقتصادي ثبات ته مدلرو. مثلا اقتصادي ثبات په دې معنی چې موږ واړو چې زموږ بنسټونه په دې منابعو باندې جوړ شي، منرالونه زموږ چې دی هغه موږ ته په دوامدار توګه باندې ګټه راکړي، زموږ د انرژي مراکز د لرو په افغانستان کې د انرژي د سخت قلت سره مخ یو، د ترڅنګ زموږ د انډستری یا د صنعت چم پر مخ نزيده هم د دې تاثیر دی چې موږ منظم انرژي لرو. بل مسله دا ده چې موږ ترانسپورت برخه کې بنیاد رغونې ته ضرورت لرو چې موږ کولای شو په منرالونو باندې د بنسټونو راجو. بل مهمه مسله دا ده چې هغه اقتصادي او تجارتي زونونه او مراکز او یا هغه فایبرټیک کیبل او هغه ټیکنالوژي چې په دې برخه کې په کار ده د افغانستان ته، نو دې کې هم منرالونو ډېر اومده رول لوبولی شي. مګر متاسفانه په اوسنی شرایطو کې دا ویل شم چې په اوس مهال دغه سي قراردادونه چې هیڅ نه و وضاحت پکې نشته، نه هم هغه مکلفیتونه واضح دي، نه هم هغه شرایط مشخصه توګه مانی واضح دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو د نړیوالو کمپنیانو یا غټو شرکتونو سره اقتصادي قراردادونه کوي یا هم د سي حقوقي ستونزې پکې راولاړيږي، نو افغانستان متاسفانه اوس پورې نړۍ په رسمیت نه پیژني. نو به موږ څه ډول کولای شو چې دا خپل مسله نړیوالو محاکمو تویسو؟ که چیرته مثلا موږ په یو قرارداد کې د یو ستونزې سره مخ کیږو، تا خو اقتصادي قرارداد دی، دا خو د مالیات مسله ده، دی کې د شرایط مسله ده. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو فرض وکړئ که چیرته مثلا د قراردادونو ورکړل شو او په مقابل کې مو پیسې ترلاسه کړي، دا پیسې سره باید څه وشي؟ یعنی دا پیسې باید د افغانستان کوم عادي بودیجه او هغه انکشافي بودیجه د دې کې به ترې ګټه واغستل شي؟ کنه دې لپاره باید یو منظم پلان موجود وي، ځکه موږ د سکتور کتاسي فکر وکړي چې د منابع چې دي، منرالونه چې دي، دا د محدود دي. خدا خبره درسته نه ده، په اقتصاد کې د محدود منابعو بحث شوی دی، منرالونه محدود دي او د محدود منابعو نه باید موثره ګټه وشي او دوامدار او باثباته ګټه ترې ترلاسه شي. بل یو ډیره مهمه مسله،
بله،
بل یو ډیره مهمه مسله چې زه غواړم په بحث وکړم، هغه یو دونه چې د افغانستان سره په اوس شرایطو کې قراردادونه امضا کړي دي. سوال دا دی چې دوی موږ سره اقتصادي قراردادونه خصوصا مادن کې امضا کوي، خو په رسمیت مو ولې نه پیژني؟ یو خانه موږ چین، پاکستان،
خو دا خصوصي شرکتونه دي، دولت دي، دولتونو په سطح باندې وي.
دغه شرکتونه تر اوسه پورې هیڅ وضاحت پکې نشته چې دا شرکتونه یا دولتي دي یا خصوصي دي او یا هم د دوی هغه بیک گراوند څه ده. اوس موږ په نړۍ کې داسې شرکتونه هم لرو چې هغه مستقیمه توګه باندې د منابعو د تالان او لټکول لپاره زمينه برابرې ډېر شرکتونه دي چې هغه په نورو هیوادونو کې بلیک لیست دي الته سرکار نه کوي ځکه دوی تجربه نه لري او دوی هغه منابع چې کوم په شکل سره باید هغه شرایط پکې پوره کړي هغه نه پوره کوي. نو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې شرایط او هغه امکانات چې د یو قرارداد لپاره دي هغه باید مشخصه توګه باندې واضح وي او مخکې له دې چې مونږ هر نوع ډیل یا قرارداد پته زو مونږ باید د افغانستان ګټې تامین کو او دا باید تثبیت شي.
بله ډیره مننه سلامت اوسه مطفی صاحب. ښاغلی پسرلی ستاسو نظر څه دی؟ د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر ویلی دی چې د دغو قانونو له استخراج سره به په افغانستان کې لسګونو زرو کسانو ته د کار زمينه مساعده شي. له اقتصادي نظر ته څه څنګه ارزوي؟
ډیر مننه سلام تاسو ته زدران صاحب ته ټولو دوستانو ملګرو ته او څوک شاوري موضوع دا څه چې که افغانستان جوړیږي موږ د زړه په خوشاله ګو هغه که په ما جوړیږي که په تا جوړیږي که په طالب جوړیږي که په قومي مشر جوړیږي نن دلته چې باس کو غواړو چې خپل بې طرفي وساتو او واقعبینانه باس وکړو. واقعبینانه باس دې ته وایي چې ځینې قراردادونه د ژمنې کېږي چې دا کار کوو د ځینو قراردادونو عملا چارې پیلېږي ځینې قراردادونه دي چې تکمیلېږي بشپړېږي. مونږ په تیرو کې دا تجربه هم درلود خلق راغلل شرکتونه راغلل ژمنې وکړلې چې موږ د حاجیګک د اوسپری په کان کې پانګونه کوو موږ دلته پانګونه کوو د نګرار په تال کې پانګونه کوو ژمنې کېدې بیرته تلل خلق یو هغه ژمنې دي بل عملا دی او
قرارداد مخکې په خپل هم دغه طالبان ول چې عموما ویل کیږي چې د همدغه سي پروژو خند کېدل مثلا اجګک تاسیات کول چې کله لار دی دولت دی و دولت دی وسلوال مخالفینو په لاس کې وي یو بهرنی کمپنی څنګه کولای شي چې غسی می تلاړ شي په کوم اعتبار په کوم باور لیکن اوس دوی دا وایي چې دا ډول دلی نشته.
البته د امنیتی ستونزو ترڅنګ نور ستونزې هم وي حقوقي ستونزې وي تخنیکی ستونزې وي د حاجیګه کماس د مندارګه د عینو کو د مسجد د کانو د کیندلو په برخه کې موږ تخنیکی ستونزې درلود همدارنګه نور حقوقي ستونزې وي. البته موږ موضوعات ته باید نظر وکړو یوازې یعنی جنگی بوت نه و بل بل شکه چې طالبان د قانونو په استخراج کې تجربه لري ولی هغه تجربه چې ډیر عرفي تجربه ده ظالمانه تجربه ده غیر معیاري تجربه ده چې دوی په هغه شکل غواړي قانون استخراج کړي قانون له منځه وړي. د دې لپاره باید منظم سیستم جوړ شي ټکنالوژي ته موږ ضرورت لرو سیستم ته ضرورت لرو سړک ته ضرورت لرو برق ته ضرورت لرو همدارنګه زیربناو ته ضرورت لرو ترسو دغه قانون چې تاسو یاد کړو دا په قرارداد کې شراغلي دي دا ډیر مهم او ستر قانون دی چې دا په یو ورځ دوه ورځې باندې نه کیږي او دا آسان هم نه دي. دا په میلیاردونو ډالر پانګونه ته ضرورت لري دوی ویلي چې په دومره میلیارد 15 میلیارد شپږ میلیارد ډالر په اندازه هغه نه پورته قراردادونه امضا شو کله چې تاسو په رسمیت نه پیژنئ څنګه دوی خپل پیسې راوړي او تاسو په اور کې اچوي پانګوال هم لیوانان نه دي چې لار سي او چیرته بس ویل دي چې داغه زی آینده ته وګوري ماحول ته وګوري اول ته پانګونه وکړي. د پانګوال د پردې ډیره مهمه ده چې نن دوه افغانۍ مصرفوي سبل دغه دوه افغانۍ وسخه پات 15 افغانۍ لاس سره ولي او دا نه کیږي دا د سبا لپاره امید لري ولې د کوم سبا د لپاره چې هغه نامعلوم ویل تر اوسه پورې د حکومت پر رسمیت نه دی پیژنل سوای دي حقوقي ستونزې لري مشکلات لري او دا قراردادونه امضا کوي. بل موضوع دا چې دا قراردادونه د کوم شرکتونو سره امضا سوای دغه شرکتونو بګرون باید چک سي شرکتونو نمونه باید وړاندې سي لکه تیر شي تر حکومت وړاندې دغه سي پروپاګاندا کړي چې یو قرارداد امضا کړي نو یو ځل به په رسنیو کې دا موضوع پورته کړي چې دا قرارداد د یو شرکت تور کړی چې هغه مفسد شرکت دی په داسې حال کې چې تغییر پورې دا به نه ول د دغه شرکتونو وضعیت هم باید معلوم شي چې دوی واقعا هم شرکتونه دي مافیایي ډلې دي او د کوم هیوادونو دي په کوم شرایطو باندې راغلي دلته پانګونه کوي. موږ د دې طرفدار یو چې د افغانستان کارونه استخراج سی خلق ته کار زمينه باید برابر سی شدیدن ضرورت لرو خلق وزګار دي بیکاره دي فقير دي بشاره دي باید موږ ته توجه وکړو ولی باید دا توجه ډیر واقع بینانه وي او د سیستم او د ټکنالوژي شرایط سره مناسب باید ووسی په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ شان نشته موږ لا خپل برق نه لرو امکانات نه لرو سیستم نه لرو نړۍ مونږ پیژني زموږ سوداګري زیاته شي په نورو هیوادونو کې نشته زموږ د خلکو سره د هیوادونو سره راشدار شه نشته زموږ خپل سوداګر او پانګوال په افغانستان کې حیران پاتې دي دوی ضرورت لري چې حتی ډېر خلک خپل پیسې باسي د افغانستان نه زه خبرې یم سوداګر د افغانستان نه پیسې باسي ځکه خپل آینده هلته نه ګوري ولې چې خپل افغان آینده هلته نه ګوري څنګه تاسو توقع کوئ چې بهرنۍ راځي او هلته پانګونه کوي د دې لپاره باید منظم کار وسي او زه فکر کوم دا ډول خبرونه به یو ډول تبلیغات وي چې دوی هڅه کوي خلک یو ډول آرامه کړي
ډېره مننه سلامت وسی قدرمنو اوریدونکو تاسې له آزادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې د طالبانو د حکومت له لوري د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو د استخراج او پروسس د قراردادونو په اړه بحث او ریز مشتدی خبرونه ملمانه دي شاغلی عبدالقادر مطفی چې د قانونو پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان په خوانه په خو موین او همدارس او بشې شاغلی مطفی د دغه وزارت سلاکارو په خو شاغلی ولی الله زادران د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان موین او په خو همدارس د اقتصادي چارو نظر خاون سیام الدین پسرلی سره مشمل مده زادران صاحب د شفافیت په اړه دا چې دا قراردادونه چې ورکول آیا مخکې تر مخکې اعلان شوی او چې دا قانون دوی په قرارداد ورکوي خلکو ته بیلابیلو شرکتونو ته بلنه ورکړي او په دې اړه تاسو معلومات لري کنه چې په خو خو به داسې کار کیدو چې مخکې مخکې به اعلان کیدو دا وطلبان به راتلل هر چا چې به په لوړه بیه یو کان غوښتل چې استخراج کې بیا به هغه ته ورکول کیدو آیا طالبان هم دا کار کړی دی او کنه
مانه تاسو خوب ترڅو چې زه معلومات لرم یو څومره مطالعه ما کړی هدف مې دی خبرونه او سوشل میډیا دی ما خو داسې څه نه دی لیدلی چې هغه کې دا واضح شوی وي چې په کوم اساس باندې دا د طالبانو ته وړاندې شو او څنګه دا ارزیابي شو او د باندې مخکې مهم بحث وشو دوستانو بحث وکړي شرایط اصلا د افغانستان ملت ته نه معلوم یعنی زه دلته د مخالفت تر یو حد نه کوم چې ول قرارداد نه دی ورکړل شوی زه دا وایم چې کچیر اصولي ورکړل شوی وي حقوقي ورکړل شوی وي ټول شرایط په نظر کې نیول شوی وي شفافیت په نظر کې نیول شوی وي نو ملت ته دا ځل شي چې دا کوم انتقادونه یا مخالف نظرونه چې بیان کیږي یا کوم سوالونه او شکونه چې زمونږ په زړونو کې رامنځته شوی چې دیتا ځواب ورکړ شي او د دې ترڅنګ د ټولو نه مهمه مسله ثواب دال چې د دین کې باید په دې باندې پوه شي کان کیندنه یو اسانه پروسه نه ده دا ټول مخکې هم دوستانو او نظر خوندانو په دې باندې نظر ورکړي او دای ته فکرې ما هم خپل د فکرې ګوري ما د اوسنی سرپرست وزیر معلومات اوریدل خبرې اوریدل هغه دا یادونه وکړه چې د تخار د طلا کوم معدن چې ورکړل شوی په هغه کې دوه سروېګان وجود لري چې یو سروې وایي چې په دې کې به 1.5 ټنه طلایي او بل سروې وایي چې په دې کې 1.5 ټنه طلایي دا کله چې ما کله ولید نو ګوره کله چې کان کیندنه صورت نیسي په اول قدم کې تفحص یا ابتدایي سروېګان دا ډېر لکه ابتدایي سروې چې موږ ورته ویل دی او ابتدایي قدم دی تر څو پورې چې موږ اکتشاف ونکړو یعنی کشف نکو چې د یو کان د منرال ارزښت څومره دی هغه څومره کال دوام کوي موږ شو کولای شو مستقیمه توګه موږ استخراج ته لاړ شو او کچیر موږ مستقیمه توګه استخراج ته لاړ شو هغه استخراج د هغه د همغه کان عمر رالنډوي او کله چې عمر رالنډ شو دا هم په تخنیکی توګه هم په اقتصادي توګه د افغانستان ته او افغانستان ملت ته یو لوی زیان دی نو کله چې اکتشاف تیرو شلو کالو کې خو موږ ټول تمرکز په دې و چې په اول قدم کې باید اکتشاف صورت ونیسي او دا په نړۍ کې یو معمول امر دی چې کله چې یو نړیوال شرکت یو هیواد ته ځي هلته سرمایه‌ګذاري کوي او دا رسک اخلي دا د هغې مکلفیت ګڼل کیږي چې حداقل اول دوه کالونه تر 5 کالو پورې هغه هلته باید اکتشاف وکړي په اکتشاف برخه کې استخراج نکي او استخراج حتی اجازه نه لري، هغه باید د هغه منرال اقتصادي ارزښت او تخنیکی اړخونه اول معلوم کړي، بیا دوی لاړ شي د استخراج په لور. نو کچېرې موږ دا قانون هم په مستقیمه توګه په استخراج ته ورکړي او دا اکتشاف صورت نه وي نیولی، تر څو پورې زه معلومات لرم اکتشاف صورت نه دی نیولی، ځکه اکتشاف یو ګرانه پروسه ده، سرمایه گذاری ته نیاز لري او تیرو حکومتونو د افغانستان دا توان نه درلود د مالي له پلوه چې دوی خپله اکتشاف وکړي، ځکه به دوی نړیوال شرکتونو ته دا داوطلبي وړاندې کوله او اوله مرحله اکتشاف شرایط به معلومېدل، هغې نه وروسته به استخراج کېدل. د دې تر څنګ شفافیت نور اړخونو ته وګورو، یو ډېره مهمه مسله د زینف مالکینو مسله ده. هغه یعنی دا کوم شرکتونه چې اوس د قرارداد ترلاسه کړی دی، د مالکین څوک دي؟ خاصتا خارجي برخه یې صحیح ده، خارجي شرکت به راغلی، داخلي شرکت سره به یو شراکت یا ونډه جوړه کړي او دا قرارداد به ترلاسه کړي، اما دا زینف مالکین باید معلوم شي د نړیوال شرکتونو دغه کوم مسؤلین چې دي. مخکې مطفي صاحب هم دې ته اشاره وکړه، آیا دوی په خپلو هیوادونو کې دا اجازه لري چې دوی معدن کاری وکړي؟ دوی خو به کوم تعزیرات او سلام نه یا به مثلا هغه شرکتونه نه چې خپل هیوادونو کې بلک تور لیست کې وي او دوی راغلي وي مثلا اوس په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي یا افغانستان کې کان کیندنه کوي، او دا د خپل زیانونه هم لري. ګورئ دا د قانون سکتور چې دی دا تر څومره چې ګټې لري دومره تاوانونه هم لري. په انګلیسي کې یو کلمه ورته استعمالیږي چې کرس ورته وایي، یعنی که یو خوانه نعمت ته بل خوانه یو آفت هم کیدای شي، او دا دا فقط خبره نه ده چې تاسو ته کوم کچېر مونږ نړۍ ځینې هیوادونه ته وګورو دا پکې عملاً ثابته شوي چې کچېر دا نعمت ته آفت هم دی. تاسو تیمور شرقي ته وګورئ، په دوه لسیزې مخکې تیمور شرقي کې همدا نړیوال شرکتونه هغه هلته لاړل او غوښتل چې نفت و ګاز استخراج کړي. تیمور شرقي زوال سره مخامخ ک، هغه دومره طرحه د په اصطلاح ته چورو چپاول وشو د قانونو چې بل اخره د تیمور شرقي ځینې چارواکي په دې مجبور شول چې هغه شرکت بلک لیست کړي او د هیواد یې وباسي او یو ملي فند د نفت و ګازو لپاره جوړ کړي، او نن دوی په هغه برخه کې موافق کړي. همداسې موږ نور مثالونه هم لرو، افریقایي هیوادونه دي، نامیبیا ده، سریلانکا ده. نو په دې برخه کې باید ډېر احتیاط وشي. زینف مالکین که چیرې بکګراوند چک شوی وي، دوی پسې پوښتنه شوی وي، د دوی مالي حسابونه یا فاینانشل سټېټمنټ کتل شوی وي چې آیا خپل هغه شرکتونه په ګټه کې روان دي، په تاوان کې روان دي، دا دوی د کوم ځای نه د خپل اقتصادي توان را پوره کوي او په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي. خو بیا ښه خبره ده او دا باید نشر شي، او که چیرې دا نوي شوي نو زه دې ته ډېر خوشبین نه یم او موږ به د یو لوی مشکل سره په آینده کې مواجه کړو.
بله پسرلی صاحب، تاسو ته درګرځم، تاسو مخکې د پیسو انتقال ته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې په افغانستان بندیزونه دي او سموده مخکې د بحران نړیوال ډلې ویلي وو چې د دې لپاره چې په افغانستان بندیزونه دي، په افغانستان کې څوک پانګونه نشي کولای، اما دا د 6.5 میلیارد ډالر خبره ده. په داسې حال کې چې په افغانستان بندیزونه وي، پیسې څنګه به افغانستان ته انتقال شي؟ داسې کومه بله لاره ورته شته؟
ډیره مننه. دغه څو موضوعات دي چې دغه قراردادونه شک او شوبې لاندې وړي. لومړی دا ده چې د تروسو پر دوی په رسمي نه دي پیژندلې سوي، او د دې دعوا کوي چې نړیوال شرکتونه په افغانستان کې پانګونه کوي، او دا تر ټولو جدي موضوع ده. دوم دا ده چې زموږ باقي بانکي سیستم لا تر اوسه پورې هغومره معیاري نه دی چې دغه د پیسو په انتقال کې خود مختار اوسي. موږ د نورو هیوادونو سره رسمیت نه لرو، د پیسو په انتقال کې ستونزې لرو، مشکلات لرو، موږ نشو کولای چې دا پیسې انتقال کو. دا بل موضوع ده چې دا روښانه نه ده او دا خپل د قراردادونو سوال لاندې وړي. بل د فساد موضوع یادونه وسوه چې دا قراردادونه شفاف دي او موږ فساد مخنیوي کړی، او فساد مخنوای په سیستم باندې کیږي، په اصول باندې کیږي، په پروسیجر باندې کیږي. دوی کوم اصول او پروسیجرونو لمخې دا قراردادونه د شرکتونو ته ورکړي، دا بیډنګ چې اعلانې ده، بیډنګ چې وسو، دا بیډنګ کله وسو، په کوم ځای کې وسو، د دې ریکارډ څنګه دی، څومره خلکو پکې ګډون کړو، او دا کمپنیانو چې راغلل دوی پکې ګډون کوي، دا په کوم اساس سوی. بل متخصصین ډیر زیات مهم دي. ته څنګه متخصصین دغه د قانون د استخراج لپاره راوړي؟ څوک زله کوي چې افغانستان ته ولاړ شي، اول ته یو حکومت سره شي، انده معلوم نه وي، او لا تر اوسه پورې په خپل داخلي ستونزو کې اخته دي، او پر اساس پیژندل سوی نه دی، هیڅ شی نه دی معلوم، او دوی به متخصصین بالته ځي. هر متخصص باندې دوی په زرګونو ډالر په مصرف سوی.
اصلا داستی خبره دا دی بانک دا وسته افغانستان ته بانکونو ته پیسې نه انتقالیږي. مثلا که زه وغواړم چې یو دوست خپل آشنا ته $100 افغانستان ته ولېږم، شل ځای له مانه پوښتنه کیږي او افغانستان ته سړی پیسې نشي راستولی. دا خو د میلیاردونو ډالرو خبره ده. دا اوس زما لپاره شاید ډېرو خلکو لپاره سوال وي چې دا به په څه شکل انتقالیږي.
همدغه ستونزه ده، همدغه ستونزه ده چې دا تاسو ته ما ته ټولو ته همدغه سوال دی چې کله بیا دا موضوع ته ګورو، موږ ته یو بل فکر را پیدا کیږي. هغه فکر دا دی چې ممکن دغه شرکتونه وي چې پخوا د دوی سره په دغه جنګونو کې، اختلافاتو کې، ستونزو کې لاس درلود، او حمایه کول د دې جنګونو حمایه کول، ممکن دوی ځینې قرضداریان ولري چې موږ ملت خبر نه دي دغه نه، او په کوم شکل دا هیڅ واضح نه دی چې دا پیسې به څنګه انتقالیږي، متخصصین بالته څنګه دي، معاشات او امکانات به څنګه ورکول کیږي، ټکنالوژي به څنګه انتقالیږي، دا چارې به څنګه مخته وړل کیږي، دا ټول ګونګ دی. دا اوبل د شرکتونو نمونه نه نسته، د شرکتونو په اړه وضاحت نه دی ورکړ سوی. د هیوادونو دی ویل اروپایي هیوادونه خو یو هیواد نه دی، اروپایي هیوادونه دا ډېر عمومي خبره سوی. کوم هیواد ما ته مشخص کړي چې کوم هیواد دا جرأت کړی غواړي چې راشي دلته په افغانستان کې پانګونه وکړي. اسیایي هیوادونه ته ایران یادوي، ایران خو په خپل موږ سره مشکلات لري، هغه تاریخي ستونزې موږ لرو. بل تاسو په خپل اعلامیه کې واضح د قانونو وزیر وایي چې کفر هیواد مو ماته کړه، کفر هیواد. تاسو د نړۍ سره دومره دښمنۍ اعلان کړای په خپل الفاظو کې، په خپل ډیپلوماسۍ کې، په یو خوانه ډیر زیات غرور کوي او کفر هیوادونه یادوي، بل خوانه به بیرته لاس وکړي چې موږ سره همکاري وکړي، مرسته وکړي. موږ ګوره، موږ ټول باید ملت افغانان، موږ باید پرې پوه شو چې یو واضح سیاست غوره کړو او دغه په اساس پر مخ لاړ شو. تاسو نه کېږي چې دا غونه ته موږ ته کفر هیوادونه وایي، یاره مات هم کړه، او دوه په هیوادونه مو مات کړه، او بل خونه بیا بیرته ځي چې وایي دغه هیوادونه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او وزر زارۍ کوي چې بیرته راوړي. دا په خپله د سیاستونو نه تسلسل او بې ثباته سیاسي مرحله او حالت رامنځته کول دي چې په دغه حالاتو کې زه فکر نه کوم چې خلک پانګونه وکړي. او که چیرې پانګونه وسي، زه تاسو ته زړه نه وایم، د افغان په توګه وایم، والله بالله په دې خوشاله کېږم، قسم دی چې په دې خوشاله کېږم چې په افغانستان کې پانګونه وسي، افغانستان پرمختګ وکړي، د افغانستان د قانون استخراج وسي. نور زموږ خلک نور خیراتو ته کېننی، موږ باید کېننو. همدغسې ده، ولې واقع بینانه باید اوسي. درسته دوی به خلکو ته امید ورکوي، ول دا امید د حقیقت نه ډېر لرې ښکاري. ما دپاره د افغان په توګه چې دوی شپږ اشاره 15 میلیارده ډالرو په اندازه دغه شرکتونه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو اول خو همدا سوال دی چې دا لوی قانونه دوی مشخص کړي، دا عادي قانونه نه دي. دوی دغه قانونه د امنیتي ستونزو، سیاسي ثبات تر څنګ تخنیکی امکانات ته ضرورت لري، تحقیقات ته ضرورت لري، سروې ته ضرورت لري،
متخصصینو ته ضرورت لري. موضوع مطرح شو ډیره زیاته. همدغه ستاسو د خبرو په ارتباط دا غواړم چې دا پوښتنه له ښاغلي مطفی څخه وکم. مطفی صاحب، مخکې هم موږ چې کله د قانونو په اړه بحث درلود، یو د قانونو د استخراج لپاره یو لویا او مهم اړتیا زیربنا ده چې سړکونه وي، ریل لارې وي، د برق وی، انرژي وی، چې هغه یو شیم افغانستان نه لري او یوازې د انرژي لپاره چې مو سکاره لره لاغم بدریغه صادری شي په ځای دی چې په دې په همدې موضوع په بحث کې دا موضوع بیا ده شوی و چې زموږ سکاره چې کېدای شي په صنعت کې او خصوصا لوی صنعتونو کې په کار شي او پرې قانونو په استخراج کې په کار شي هغه صادری شي. نو کله چې دا شیان نه وي د قانونو استخراج څومره ممکن دی او بل دا ده چې څومره د افغانستان لپاره ګټور دی؟ ځکه چې که په دې شکل سره استخراجېږي نو پروسس او نورې چارې به له افغانستانه د باندې ترسره کېږي چې له دې کبله له یوې خوا کېدای شي د افغانستان ګټه کمه شي، له بلې خوا د کارموندنې مسله مطرح وي، ډېرو خلکو ته به شاید کار هم پیدا نه شي. څه وایس په دې اړه؟
ډېره مننه سروان صاحب. زه غواړم په دې اړه باندې په لنډه توګه ووایم چې کله موږ بحث د باثباته اقتصادي پروسې کوو په دغه کې دغه کوم انفراسټرکچر یا بنیاد رغونه چې تاسو یاده کړل لکه ریل ګاډي پټلۍ، لکه سړکونه شول، لکه کلینیکونه شول، مکاتب شول، لکه نور اجتماعي خدمات شول، د خلکو ته د دوامدار کار زمینه پیدا کول شول او د عوایدو ترلاسه کول شول او هغه عواید په شفافه توګه باندې بیا مصرفول شول او د هغې نه بیا په دوامداره توګه باندې ګټه ترلاسه کول شو. دا عمدتاً په نړۍ کې که تاسو وګورئ هغه هیوادونه چې معدن لري دغه پروسې هغه کامیابه په پرمختللي هیوادونه چې دي ټول انفراستراکچر یا بنیاد رغونه دا دوی ټول په منابع باندې کړي، منرالونو باندې کړي، یا په نفتو ګاز کړي او یا په معدن کړي. دا دوه مسله دا ده چې تر ټولو مهمه مسله هغه دا ده چې د باثباته اقتصادي ودې لپاره زمینه څه ډول برابره شي. نو څه ډول د معدن له نورې نړۍ سره دغه شرکتونه بنګللي شرکتونه چې دي هغې کې په کومو شرایطو ورسره لاړ شو؟ اوس تاسو وګورئ په هغه هیوادونو کې چې معدن هم شته، موږ چلي هیواد یو ښه مثال ورکولی شو. دوی ټول هغه نړیوال معیارات چې د صنعتي استخراجي سکتور کې د یو معتبر سازمان له لوري تعین شوي دي، په هغې برخه کې خپل قراردادونه کوي او د هغې قراردادونو د ارزیابۍ لپاره میکانیزم رامنځته کوي او دوی پوهیږي چې زموږ اقتصادي ګټې په کوم ډول قرارداد کې موږ تضمینولی شو. فرض یو قرارداد که تاسو یو موډل یا مثال باندې بحث وکړئ، د لوګر ولایت مثاله کو قرارداد په هغه وخت کې چې په 2019 کال کې د امزا کېدلو په هغه وخت کې شرایط داسې و چې په دې قرارداد کې موږ د چین نه وغوښتل چې تاسو به په افغانستان کې د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي، تاسو به موږ ته د انرژي مراکز جوړوي، چې موږ دغه انفراستراکچر یا بنیاد چې تاسو یادونه ورته وکړه چې په افغانستان کې نشته، خو موږ غواړو چې په معدن باندې جوړ شي. دوه مسله چې ډیره مهمه ده او مخکې زدران صاحب ورته اشاره وکړه، له هغه د معدن نه د سو استفاده او یا دغه نړیوالو جرمونو همدغه شان د تورو پیسو د سپینولو برخه کې همدغه شان د کنفلکټو یا بدبختیو راوړلو کې ډېر عمده لامل دی. تاسو وګورئ افریقایي هیواد کانګو، وګورئ تاسو د نور هغه هیوادونه چې د افریقا کې دي، هغوی په یو بدبختی سره مخ دي، هغوی ته معدن خپله بدبختي باندې بدل شوی دی، ځکه ډلې را پیدا شوي دي، ډلو بیا ځان سره شرکتونه راوړي دي، بلیک لیست شرکتونه، تور لیست کې شامل شرکتونه، هغه ډلې او شرکتونه خو همداسې نه دي چې ټول شرکتونه ټول راځي او ډېر په مؤثره توګه باندې مشینري راوړي او دوی چې د رقم خدمات چې دوی وایي هغه اجرا کوي او بعد لاغې نه خپله ګټه ترلاسه کوي او تاسو خپله ګټه درکوي. دلته د مالیاتو بحث مطرح دی، دلته د پیسو بحث مطرح دی او دغه پیسې په غټه کې د خلکو لپاره غټه بدبختي هم راوړل شي. اساسي مسله دا ده چې دغه بحث دا نه دی مطرح چې موږ د قرارداد په نویت باندې یا هغه د قرارداد په ورکړې یا نه ورکړې. په هغه وخت کې چې 45 هیوادونه دلته موجود و، موږ کولی شو په هغه وخت کې په سلګونو په زرګونو قراردادونه دا معدن هم کولی شو یو هیواد باندې خرڅ کړو. یو هیواد ته ویلي چې راشي تاسو سره موږ معدن خرڅوو، تاسو په خام مواد شکل سره درکوو، بس موږ ته پیسې ترلاسه کړې وي، خلک به خوشاله او خلکو ته هم پیسې ورکړې وي، خلک به راضي وو، د حکومت ته هم راضي وو، نظام ته هم راضي وو او دومره مشکل سره به دومره نیوکو سره به هم نه مخ کېږو. مګر دا یو تاریخي فیصله وه، دا یو مهمه فیصله وه چې د دې سکتور نه دغه فکر راولاړ شو چې دغه سکتور زموږ دغه 50 کال
کاله شپته کاله افغانستان متکیده په خارجي مرستو باندې او د خارجيان نور افغانستان ته د پیسې نه ورکوي. هیڅ سیوا تاسو یو مثال نشي راوړلی چې وایي چې دا د خارجي مرستو باندې جوړ شوی. فکر دا راولاړ شو چې موږ د خپل منابع مبدل کړو په دوامدار اقتصادي منابع باندې. دوامدار اقتصادي په دې معنی چې موږ د ریل ګاډي پټلۍ څو څلور د ولایتونو د باید ریل ګاډي پټلۍ ولري دا سره ونخلول شي. همدغه شان انرژي مراکز جوړ شي. انرژي مراکز دی ولې جوړ شي چې افغانستان د صنعت خواته لاړ شي. افغانستان نور صنعت پیل کړي او موږ برق نه لرو. برق په وجه باندې موږ ټولې فابریکې سکوت دي. هماغه فابریکې خام موادو ته ضرورت لري. بېرته هماغه فابریکې چې سکوت شي بېرته د پاکستان فابریکو ته کېږي. موږ د دوه کلو کې تاسو حساب وکړئ چې پاکستان څومره انډستري موږ په خو باندې ودروله او تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان اقتصاد څومره متکي شو پاکستان باندې. دا خپل موږ د جوتی چې موږ په اقتصاد کې هغه کوم بنیادی فکر چې د مادن لرو هغه نه ترلاسه کوو. بل مهمه مسله دا ده چې کله هم د شرایط بحث کیږي اوس مثلا مخکې ویل چې موږ قراردادونه ورکړو په تیر حکومت کې دسیو په تیر حکومت کې فیصدي دا او په تیر حکومت کې فیصدي دا او به ویل چې موږ په وزارت کې هیڅ تغیرات نه راوستي. دا معنی دی تیر حکومت خلک دی او موږ دلته ناسي دی. په دې معنی چې دا کم کار چې په تیر شلو کلونو کې د مادن په برخه کې ترسره شو تر ټولو لغت خاندې نیو جګړه و چې په دې برخه کې مونږ ونه توانېدل. په هغه وخت سره چې هغه قراردادونه او هغه شرکتونه مونږ د افغانستان ته راوړو چې هغوی حداقل هغه نړیوال معیارات پوره کړي. بل اساسي بحث چې تاسو د ډبرو سکرو بحث مطرح کړي او د محیط زیست موضوع په نړۍ کې تر څو وګوري صنعتي استخراجي سکتور له ځان سره ډېر منفي او خطرناک عواقب محیط زیست لري. د دې خطرناکو محیط زیستي عواقبو لپاره که چیرته تاسو د یو سم شرکت سره د سم شرایطو په اساس باندې مخکې لاړ نه شئ ممکن تاسو یو ډېر غټ بحران ته لاره برابره کړئ. بیا به هغه پیسې او هغه امکانات به تاسو څه کوئ چې د افغانستان هغه محیط زیستي شرایط تاسو دوی ته مده کوئ چې افغانستان کې به خلک ژوند ونه شي کولی. د خلکو صحت په تاوان ورسېږي. هلته حتی نسلي او جینټیکل مشکلات را پیدا شي. تاسو په نړۍ کې په مصر کې دا مشکلات موږ شاهد چې په سودان په افریقایي هیوادونو کې خود سره همدغه شان په ستره کچه باندې استخراجونه وشول. محیط زیستي علایم او شرایط پکې په پام کې ونیول شو. د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه دا اوس استرالیا د کلایمټ چینج مشکل سره مخ دي. اقلیمي تغیر سره مخ ده. امریکا خپل مشکلات سره مخ ده په دغه برخه کې. هغه هیوادونه چې ډېر پرمختللي دي هغوی له دې مشکل سره مخ دي. یعنی ډېر تدبیرانه او ډېر مؤثر اقدامات کوي په دې برخه کې چې تر څو منابعونه په داسې شکل سره استفاده وکړي چې یو خانه موږ دوامدار اقتصادي ګټه ترلاسه کړو. بل افغانستان د شپېته کاله پنځوس کاله چې په خارجي مرستو باندې متکي دی دا تر قیامته پورې نه شي متکي پاتې کېدلی. کنه افغانستان خو خپل منابع لري او دغه منابع باید په مؤثره توګه باندې د خلکو د ګټو نه مستفید شي. او دا ګټه په دې معنی که تاسو مثلا مادن خرڅ کړئ تاسو کولی شئ په یو ورځ کې لسګونو قراردادونه په میلیاردونو ډالرو په ارزښت باندې امضا کړئ. ځکه افغانستان بې له شکه چې ډېر منابع لري مګر دغه قراردادونه په کومو شرایطو دي په کومو اصولو دي او په دې کې د افغانستان ملي ګټې د افغانستان اقتصادي ګټې کوم یو دي. دا باید د افغانستان هر فرد په دې معنی پوهېږي چون موږ دا خبره بار بار کړې ده چې د افغانستان منابع د افغانستان د خلکو سرمایه ده او دا د افغانستان د خلکو یوازې سرمایه نه بلکې د افغانستان د نسلونو سرمایه ده.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان ښاغلی ساتران دا چې مطفی صاحب وایي چې باید خلک پوه شي چې دوی له دې قانونو څه ګټه کوي او په څه شرایطو ورکړل شوي دي. ځینې خبرې طالب چارواکو کړي دي. مثلا ښاغلی دلاور ویلي دي چې د تخار د سرو زرو له کان څخه شپږ پنځوس فیصده د مس عینک له دوهمې پروژې دولس او د هرات د اوسپنې له قانونو دیارلس فیصده افغانستان ته ورکول کیږي. د دوی په وینا وایي کدا د تیر حکومت له قراردادونو سره مقایسه شي نو د افغانستان لپاره واردار دی او ګټور دی. تاسو څه وایست؟
ما
مون فقط په دې باندې زماله شخصي انداز فقط په دې اکتفا نه شو کوي چې سهم معلومي او غا سهم واخلو. خب د سهم اخیستل یا په یو قرارداد کې سهم درلودل دی حکومت هغه یو میتود د شراکت حساب کیدای شي، اما د سهم ترڅنګ چې مونږ رویالټی هم ورته ویلی شو دلته ځینې نور مسایل هم دي چې مونږ وایي چې کله چې وضاحت شتون نه لري یا په نظر کې نه دي نیول شوي دا به مشکلات راوړي. د مثال په توګه که مالي اړخ هغه شو، اوس دوی فقط عمومي په دې سطحه ویلی شي مثلا مونږ 5% به په دې کې سهمدار او آمد سهم تعریف شوی نه دی، دا څنګه سهم دی؟ آیا دا شخصي او عام شراکت دی چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ ورته ویي، او دا کدا مطلق سهم یا شراکت دی چې ایکویټي کوم د نړیوال اصول شي چې ایکویټي په شکل چې هغه کې حکومت او شرکتونه دواړه سره سهیم دي؟ دغه جزئیات هم نه دی وړاندې شوی، ځکه کته د پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا د ایکویټي لارې مخکې زه خو هغه بیا ځینې داسې قراردادونه هم ځینې داسې لارې هم شتون لري چې په هغه کې په تاوان او ګټه کې دواړه حکومت او شرکت سره ګډ وي. دا هم باید واضح شي، یعنې که چیرې فرض وکړو چې 5% د یو معدن نه دوی په حکومت کې سهم لري، نو د خپل حکومت مکلفیتونه څه دي چې تر څو وکړی چې دا خپل 5% سهم وساتي او د هغې څخه دفاع وکړي؟ د دې تر څنګ موږ ځینې نور مسایل هم لرو، مثلا کوم ځمکه دا خالي په افغانستان تېر قانونو کې دا شتون نه درلوده، په ټول جهان کې یو ستاندرد دی، یو معمول امر دی چې کله ته یو نړیوال شرکت ته یا یو کنکندن شرکت ته هغه ځمکه په اجاره ورکوي، هغه د اجارې فیس هم اخیستل کېږي. او دلته ځینې نور فیسونه هم وجود لري، مثلا د پروسس فیس شو یا ځینې نور مالي مکلفیتونه دي چې هغه په هکله اصلا څه نه دي ویل شوي او موږ څه ویلی نه شو چې اوس دا په نظر کې نیول شوي که نه. اما معمول امر دا دی چې دا باید په نظر کې ونیول شي. مثلا د پروسس برخه ده، پخوا پالیسي دا وه چې د کوم مهم منرالونه چې دي د پروسس باید د هیواد په دننه کې صورت ونیسي او هغه یو خاص ټریډ مارک یا تجارتي نښان ځان ته ولري، تر څو د افغانستان منرال هغه کیفیت او نوم په نړیوالو مارکیټونو کې شتون ولري، وجود ولري، او هغه او هغه خپل د خپل د منرال او د هغه د استخراج شوی کوم تولید شدی د هغه ارزښت مخکې وړي. اما دا هم واضح نه ده چې دا پروسس به د هیواد دننه کېږي او که بیرون کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ښاغلی پسرلی، طالبان وایي چې دغه تړونونه چې دوی کړي دي دا به افغانستان په یوه صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي، څه فکر کوئ دا قانونه به همداسې وکړی شي؟ دې ته په پام چې تاسو او نور میلمانه شک لري چې دا به استخراج هم شي او که به نه شي.
لومړی خبر دا ده چې د افغانستان ظرفیت کې وغږیږو، بېله شکه افغانستان د دې ظرفیت لري چې په یو صنعتي او ترانزیتي هیواد بدل شي، په یو تورستي یا سیاحتي هیواد بدل شي. دا امکانات او ظرفیت افغانستان لري. افغانستان د 3 تریلیون معدنو په اندازه، د ډالرو په اندازه معدن او ذخایر او امکانات لري. موږ په دې کې شک نه لرو. زموږ شک او شوبه دا ده چې دینه چې دوی کوم ژمنې کړي د استفاده څنګه کوي. د کان دپاره تحقیقات چې کله وسو اوس نو کیندنه ده. د کیندنه لپاره موږ پانګونې ته ضرورت لرو، خدا پانګونه خپل شرایط لري، د کومو شرایطو په اساس باید پانګونه وسي. دغه نو اوس چې کان کیندل کیږي دوه مرحله پروسس دی، موږ باید دا پروسس کو، منظم کو. دریم مرحله مارکیټ دی، دا باید کومو هیوادونو ته موږ ولېږو. نو ته به کان وباسې په افغانستان کې او ته به پروسس کې ولید نور هوادونو سره که چیرې زموږ تعامل نه وي، موږ څنګه کولای شو مارکیټ کو، صادرې کو، انتقال کو یا غن استفاده وکړو؟ نو خبره ده چې افغانستان د دې ظرفیت لري، د دې توان نه لري چې په یو ثروتمن هیواد بدل شي، په یو صنعتي هیواد بدل شي. او دا زموږ د ټولو ارمان ده چې ته باید کار وکړو. ولدغه ارمان لپاره لا تر اوسه په باغ شکل چې باید کار وشي کار نه دی شوی. از مونږ توقع ده چې دغه موضوعات سره سطحي برخورد ونه سي. دا ډېر لوی موضوعات دي، ډېر مهم موضوعات دي او دا ډېر اساسي زیربناو ته ضرورت لري که چیرې په هغه باندې غور وسي او یو ځل په نظام شکل بیا
دغه پر زمينه سازي و سشي د قراردادونه ورکړ سي دا ډېر خوي ممکن دغه شرکتونه چې دی حاضر سي ویلي چې د شپږ اشاره پنځه میلیارد ډالر په اندازه دوی پانګونه کوي ځینې شرکتونه ممکن دوی نه قوي واوسي په لوړه کچه واوسي که چیرې سیاسي ثبات وي په افغانستان کې امنیتي ثبات وي او دوی نه استفاده واوسي نور د ټولو ارمان دا دی چې دا وطن جوړ سي مشکلات حل سي د ارمان ته مونږ کار کوو د ډېر پخوانه ولې ځکه نه جوړیږي چې موږ حقیقتونو باندې سترګې پټو کوم څه چې موږ لرو او دا غنه به څنګه استفاده وکړو په هغه باندې نو پیږو ځکه مختنه زه اول امیدوارم چې خدای دې وکړي چې دغه لوی شرکتونه راسي په افغانستان کې پانګونه وکړي خلکو ته د کار زمينه برابر شي د مدنونو په سمه توګه استفاده وشي زه د افغان په توګه سخت خوشاله یم ور باندې د سوداګرو لپاره فرصت برابرېږي سوداګر به راځي افغانستان ته نور متخصصین به افغانستان ته ځي او هغه د افغانستان اقتصادي ماشين به بیرته ځل په چلیدو راسي اولی اندېښنه مو دا چې څنګه موږ خپل په داخل کې ډېر جدي سوز لرو هغه سوز ته به توجه وسي اساسي سوز باید حل شي تر څو پانګونې ته زمينه برابر شي
بله صاحب ډیره زیاته مننه سلامت و صاحب سرلی صاحب مطفی صاحب په دغو قانونو کې چې طالبانو په قرارداد ورکړی دي له اقتصادي نظره کوم یو ډیر مهم دي
د افغانستان ټول منابع اقتصادي په لور ډیر مهم دي او موږ کولای شو له دې منابعو نه په څو مرحلو کې لکه مثلا
زما سوال د دغه قانون دي چې طالبانو اعلان کړی دی لکه د لوګر د مسعینک دوهمه پروژه یا د غور او د تخار د تلاو دغه قانون منصور دي
ګوري د غور او د همداشان د تلا او همداشان د مسالک د دومي برخه هغه پروژې چې بالقوه پروژې وي او دا په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې فوق العاده کار وشول او دا اوس هم چې کومې دا پروژې تر هشوی دي د ماري پلان پر اساس باندې تر هشوی او اوس مهال دوی غواړي چې هغه شرکتونه چې دوی ورسره غو منافع لري د غوی سره قراردادونه مالی ورکړي د اقتصادي ارزښت باندې چې څومره هم بحث وشي کومه ده فرضاً مونږ په هر برخه کې معلوم شوی ظرفیتونه لرو چې د وسپنې په برخه کې دي مثلا په افغانستان کې مونږ فابریکې لرو چې هغه دي وسپنو د غل لپاره ضرورت خام مواد لپاره ضرورت لري هم دغه شان مونږ دي څو ورځې کوم رقم قانون چې په افغانستان کې دي د اړې برخه کې رقم سنتي شکل باندې چې کوم استخراج دی دا کډل شي چې په یو مودرن شکل سره شي زه فکر کوم چې اقتصادي ګټې په مشخصه توګه د هر منرال مطرح شي دا به ډیر وخت ارتیا ولري چې موږ په دې محاسبه باندې خبره وکړو خو اصلي مسله دا ده چې د منابع ارزښت باید په یو دوامدار اقتصادي ثبات او د یو دوامدار اقتصادي عاید په توګه باندې څه ډول بدل شي او په دې کې د هر ولایت په پوسټ باندې کې تاسو بحث وکړي څه ډول کولای شي چې اوایت د هغې منابع یا منرالونو په اړه باندې مشخص کړي زه تاسو یو مثال د سیمټو در کوم په افغانستان کې په موږ تولیدي ظرفیت تقریبا د 2000 پورې روزانه موږ تولیدي ظرفیت لرو 2000 تونه نو موږ په عین حالت کې واردات هم د سیمټو لرو یعنی موږ په افغانستان کې موږ کچته رقم تولیدي ظرفیت چې دی هغه مشخصه توګه باندې استخراج کو نو موږ د سیمټو واردات کولای شو او په افغانستان کې موږ حتی دومره سیمټ لرو چې موږ نورو هیوادونو ته هم ورکولای شو بل مهمه مسله دا چې د دې لپاره ټولو مهم باس د نړۍ سره اړیکه او نړۍ سره نړیوال تجارت دی مثلا که تاسو فرضاً نورو شرکتونو ته دا وظیفه ورکوي چې تاسو ته دا پروسس وکړي او بیا ته دا پروسس دنه یو قلم په هیڅ معنی نور هیوادونو ته صادر کړي نو به پیسې ټول یو ګټه وي ترلاسه کړل نو ته به څه ترلاسه راوړې مونږ صرف به دې کې د ځمکې ساتي کرایه او یا مثلا دغه شان هغه د نورو ټکسونه چې په هغې کې وضع شوي دي هغه ترلاسه کوو. نور په مقابل کې مونږ منرال له لاسه ورکوو، د هغې په مقابل کې به مونږ ډېر ناچیزه ګټه ترلاسه کوو. نو زما هدف دا ده چې د یو صادراتي قلم په حیث باندې یو پروډکټ یا یو تولید باید د افغانستان نه صادر شو. دې لپاره هغه شرکتونه چې هغه شرایط چې په نړیوالو استخراجي صنعتي سکتور کې کامیابه تجارب دي او هغه کې هغه اصول او قاعده چې په مخ مونږ په باسو کې په هغه کې هغه د تخنیکی پروسې یا د اقتصادي پروسې یا د حقوقي پروسې دا ټول باید په منظمه توګه باندې وضاحت ولري، او وروسته له هغې نه مونږ وکولای شو د یو قرارداد د یو معدن اقتصادي ارزښت د محاسبې په اساس باندې چې مونږ ته معلومه شي چې له دغه قرارداد نه مونږ دومره خلکو ته د کار زمینه برابرو، مونږ ته دغه بنیاد جوړو او دغه ګټه زمونږ ترلاسه کوو. بل مهمه مسله دا چې په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ د استخراجي صنعتي سکتور ګټې په څلورو پنځو مهمو برخو کې دي. یو صحت برخه کې ترې ګټه اخیستل کېږي چې مثلا هر هیواد چې منابع ولري د خپل صحت برخه کې سرمایه ګذاري کوي، مدرن وسایل راوړي، مدرن شفخانې جوړوي تر څو هغه د صحت برخه کې. دوهمه برخه دوی تعلیم برخه کې کوي چې مثلا هغه ایجوکیشن یا هغه تعلیم په دې سطح باندې کې چې هلته د تحقیق لپاره هلته د ساینس ټیکنالوژي لپاره زمینه برابره کړي تر څو هغه هیواد په تعلیمي لحاظ باندې پرمختګ وکړي. درېمه سرمایه ګذاري هغوی په بنیادونو کې کوي، لکه مثلا د ریل ګاډي پټلۍ شوله یا مثلا د اوبونه شول یا مثلا د انرژي برخې شو. او څلورمه سرمایه ګذاري هغوی په اجتماعي خدماتو کې کوي. د خلکو د ژوند سطح باید مبدله شي. فرضاً که تخار کې خلک د سرو زرو معدن لري، باید د تخار خلکو ژوند سطح باید حداقل په مستقیمه توګه باندې د دوی د ژوند سطح قدرت خرید باید لوړ شي. دوی باید دوامدار عاید ولري. یا فرضاً که په کومه سیمه کې موږ تالک لرو، د هغې خلک په سیمه کې باید دغه اجتماعي خدمات په داسې شکل باندې سره واضح شي چې هغه خلک له هغې کان نه دوامداره توګه باندې ګټه راوړي، او دغه دوامداره ګټه په خپله داخل د هیواد کې بیا د هغې لپاره زمینه برابر شي تر څو د خلکو ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه ډېره شي او د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. نو مهم بحث دا دی چې د اقتصادي ګټو لپاره هغه تعریف شوي شرایط ډېر مشخصه دي او هغه باید په افغانستان کې هم تطبیق شي. او اوس لپاره زه فکر کوم په دې شرایطو کې دغه قراردادونه چې ورکړل شوي دي په دې کې ډېر غټ ابهام موجود دی، او دا ابهام باید
ډېره مننه. بله، موږ ته دوی د قانون او پیټرولیم وزارت ویان تمبلنه ورکړې و چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي، کې ګډون کړی وای نو شاید دغه پښتنو ته څنګه دوی هم ځواب ویلای وای، کې البته ځواب درلودي. خو شاخله ځاتران په د طالبانو اعلان سره سم په داوا طلبۍ کې افغان شرکتونو او پانګوالو هم برخه درلوده. لدی ملي بيږي چې افغان شرکتونو هم خپل ظرفیتونه دومره لوړ کړی دي چې اوس دوی په خپل په نسبتا لویو پانګونو کې برخه اخیستای شي. دا کار شوی دی په دې تیرو شلو کلونو کې.
مننه توان صاحب. خب تیرو شلو کلونو کې هم داخلي ملي او شخصي حقوقي بخنه غواړم کان کیندنه شرکتونه وجود درلودل، ځینې شرکتونه عملا ونډه لرله. موږ چې څومره واړه قراردادونه درلودل هغوی اکثریت د هغوی قراردادیان د زموږ خپل هیوادوال او د افغانستان شرکتونو. حتی په قانون کې دا ذکر شوی و چې په واړه سطح کوم کان کیندنه چې کیږي یا کوم قراردادونه جوازونه چې ورکول کیږي هغه ته فقط مطلق کوي شي چې افغاني شرکتونه خپل پیشنهادونه یا پروپوزلونه وړاندې کی. اصلا واړه قراردادونه خارجي شرکتو ته نه ورته.
منظور دا و چې یعنی دا تغییر راغلی دی په افغانستان کې چې اوس افغانان هم کولای شي په خپل لوی پانګونی و کې قانون استخراج کی. حال در چې شل دوه بشکاله پخوا که په کابل کې یو کورم جوړیدو ګلکار به وستاکار به یا پاکستانی و یا د کوم بل ځای، یعنی دا تغییر راغلی.
بالکل بالکل، دا تغییر تر یو حد راغلی، کامل دا تغییر نه دی راغلی. ما دا وړه سطح باندې کانکیندنه ځکه یاده کړه چې هغه وخت کې تیر شلو کلو کې د اکثریت افغان شرکتونو په همدې برخه کې ګډون درلود، او حتی ځینې لویو قراردادونو کې دوی هم شریکان وو په مطلقه توګه. یعنی کاملا داسې مونږ کوم قرارداد نه درلود چې هغه په مشخصا یا کاملا یو لوی قرارداد وي او هغه افغان شرکت ته ورکړل شوی وي. چون په دې موضوع باندې دوستانو ډېر تفصیلي بحث وکړ چې کان کیندنه ټیکنالوژي نور ټکنالوژي سرمایه گذاری او نور مسائل ته اړتیا لري چې هغه کې بیا حتی نه تنها افغانستان کې نور هیوادونو ته هم کومو وګورو د نور هیوادونو ملی یا داخلي شرکتونه ټول شرکتونه په دې نه توانیږي چې مثلا دوی مطلق توګه یا قطعي توګه دوی خپل استخراج وکړي. همیشه دوی په نړیوالو شرکتونو باندې چې هغه لویه سرمایه لري او په دې برخه کې د لسیزو تجربه لري هغه باندې اتکا کوي. نو بل شکه تغییر راغلی، دا تغییر تیرو شلو کلونو کې راغلی تر نن ورځې پورې، اما لکه څنګه چې دوستانو اشاره وکړه کچیرې دا یو منظمه پالیسی او تګلاره د کان کېدنې لپاره وجود ولري، موږ حتی کولای شو چې د نړیوالو شرکتونو د تجربې څخه کله چې نړیوال شرکتونه راځي خپل داخلي شرکتونه ظرفیت هم لوړ کو. مثلا کله یو لوی قرارداد لپاره یو نړیوال شرکت راځي د استخراج لپاره هغه باید په قرارداد کې په دې باندې مکلف شي، یو شرط پرې ومنل شي چې هغه داخلي شرکتونه ځان سره ونیسي د هغه کوم پرسونل چې ټکنالوژي باندې
ټرین ودان. یو خبره چې په دې کې د دوی په خبر کې اړه قلشته هغه دا چې نړیوال شرکتونه هم یا بهرني شرکتونه هم کار کوي، پانګونه کوي، له افغان پانګوالو سره په شراکت به کوي. ډیره زیاته مننه، سلامت اوسې. د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پلان پخوانی معین ولی الله زادران، د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار عبدالقادر مطفی او د اقتصادي چارو کارپو سیام الدین پسرلی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د اسانی رادیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام کوي.
در گور مسترگ میر نر نر نشی تات چھے در گور مسترگ میر نر نر نشی آج تھنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی آج تھنکے وی نما ٹول جہان زما زما چھے در گور مسترگ میر نر نر نشی
was